د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کلی کوم په تخنیکی برخه کې شمشاد چتران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو د عامو په سیند کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله د جوزجان د دوو ولسوالیو د استوګنو له اندېښنو خبرو. خو لومړی خبرونه ناجیه صافی اوروي.
د هم د مهمه خبرونو سر چکی د پکتیا د ګمرک چارواکي خبرداري ورکوي ک چیرې د حکومت په داخل کې یو شمیر کسان له مداخله لاس و نخلي نو دوی به نمونه افشا کړي. د جرمني ینا پوهنتون د کابل پوهنتون له الماني ادبیاتو د پوهنځي د محصلانو لپاره د ماسټري پروګرام پیلوي. او ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوز له پخوانی وغړي او غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پر امنیتي پوسټه د هوایي حملې له امله خوشنۍ څرګنده کړه. د پیښې په اړه د امریکایي ځواکونو خبر پاڼه وایي موږ ډېر خوشنۍ یو چې د افغانستان د ملي اردو عسکر وژل شول. موږ د وژل شویو کسانو له کورنیو سره په غم کې ځان شریک ګڼو او د زخمیانو د ژر تر ژره رغېدو هیله لرو. د تېرو دوشنبه په ورځ د لوګر په برکي برک ولسوالۍ کې پر یوه امنیتي پوسټه په حمله کې و عسکر وژل شول او 15 نور ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده. د سره صلیب نړیواله اداره به نن هغو څلور سوه کورنیو ته چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش او سیمه ییزو طالبانو د جګړو له امله بې ځایه شوي مرستې وکړي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سره صلیب نړیوالې ټولنې پرون هم هغو بې ځایه شوو کورنیو ته چې د غنیخیلو په ولسوالۍ کې پرتې دي خوراکي مواد او نور ضروري شیان وویشل. بې ځایه شوي خلک وایي چې کورونه او جایدادونه یې په جګړه کې منځتللی او تر خیمو لاندې ژوند کوي. د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي یو شمیر حکومتي کسان په کارونو کې لاسوهنه کوي او که اصلاح نشي نمونه به یې له اسنادو سره افشا کړي. د دې ولایت د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په چارو کې مداخله کوي او هدف یې دا ده چې امتیاز ترلاسه کړي. نوموړی زیاتوي که د مداخله همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په عوایدو مستقیم اغیز لري او به نشي کولی چې د عوایدو په برخه کې ورکړ شوي هدف ته ورسیږي. د جرمني ینا پوهنتون د کابل پوهنتون د الماني ادبیاتو د پوهنځي د محصلانو لپاره د ماسټري پروګرام پیلوي. د جرمني د اکاډمیکو تعلیماتو د تبادلې پروګرام هغو افغانو محصلانو ته چې د جرمني ادبیاتو په اړه له لوړو زده کړو او څېړنې سره علاقه مندي لري په ینا پوهنتون کې د همکارۍ یو دفتر پرانیسته. د جرمني خبري اژانس ډي پي اي وایي چې یو شمېر محصلان به د ځینو کورسونو لپاره د جرمني ینا پوهنتون ته استول کیږي. په ریپورت کې ویل شوی چې د امنیت د خرابوالي له امله به ځینې کورسونه په تاجکستان کې جوړیږي. په مزار شریف او هرات کې به هم د جرمني ژبې د زده کړې کورسونه جوړ شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 70 پوله، یو روپۍ یورو 60 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1580 افغانۍ. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پاوز له پخوانیو غړیو غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. اوباما په پیټسبورګ کې پرون د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو منصبدارانو ته وویل چې له هم د ناکامو پخوانیو سیاستونو او نظرونو انګازې اورېدل کیږي. ولسمشر اوباما خپل متحدانو او اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې د ایران سره اټومي موافقه به د دوی امنیت ته ګواښ نه پېښوي.
موږ به د اسرائیل په ګډون د خپلو متحدانو او شریکانو څنګ ته درېږو څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوی وکړو. موږ به تر هغه چې هغه بېګونه امریکایان چې په ایران کې نیول شوي قرار نه شو، ژورنالیست جیسن ریزایان باید آزاد شي، پاستور سید عبید یعنی امیر حکمتی باید آزاد شي، ایران باید له موږ سره د رابرت لیفنسن په پیدا کولو کې هم مرسته وکړي، د امریکایان باید له خپلو کورنیو سره یوځای شي.
ولسمشر باراک اوباما وویل چې له ایران سره اټومي موافقه د امریکا د ملي امنیت د ټینګولو لپاره هڅو ته کړه لاره پرانیزي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر منځنی ختیځ ته په سفر کې هڅه وکړه چې په خلیج کې خپلو متحدانو ته د ایران د اټومي موافقې په اړه ډاډ ورکړي. آشتن کارتر په اسرائیل، سعودي عربستان او اردن کې له چارواکو سره د ایران د اټومي موافقې له امله پر اندېښنو د خبرو لپاره سیمې ته سفر کړی. کارتر پرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره چې د ایران د اټومي موافقې تر ټولو ستر مخالف دی وکتل او ډاډ ورکړ چې امریکا به د اسرائیل په ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د نفوذ د پراختیا مخنیوی وکړي. د امریکا دفاع وزیر پرون اردن ته ولاړ او نن به سعودي عربستان ته ورسیږي. او د روسیې د عدلی وزارت هغو 1200 غیر دولتي ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادونو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړ چې پر ضد به یې قانوني چلند وشي. د دې وزارت خبر پاڼه چې پرون خپره شوې وایي چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د ادارې باید پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خبرېږي ورته خبرتیا چاپ کړي. د روسیې د عدلی وزارت ویلي د خبرداري په روسیه کې د بشری حقوقو د یاد مرکز، د سخاروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکنجه ضد کمیټې، د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسسې او د بشری حقوقو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د جوجان د دوه ولسوالیو استوګن د عامو په سیند کې د اوبو د زیاتېدو له امله د سیلونو له ګواښ سره مخامخ دي. وړاندې به په خپرونه کې دا هم واوري چې د افغانستان دفاع وزیر به د یوې مودې په مخه سرپرست پاتې شي.
په نظر دی چې دا سرپرست به پاتې شي.
په کندهار کې کلالي صنعت په پښو ولاړ دی.
خلک باید خپل وطن شي، باید وکاري، خپلې کمزې وکاري، که په هوټل کې، که په کور کې.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري.
تاسوک په څاپیره په تیږه خیرنه والا مکر سر یا ماسي یا ړون سي یا کون سي یا رقم سي.
د کور کلی په پروګرام کې هم دا موضوع څېړو چې د ماشومانو وهل څه منفي اغېز شیندي. د ګوړیا چارونیز پروګرام هم لرو. په جوزجان کې چارواکي وایي چې د عامو په سیند کې به سش کال اوبه ډېرې زیات شي. د جوزجان والی لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د ځینې سروېګانو پر اساس ښایي سش کال په عامو دریاب کې د اوبو ارتفاع دومره لوړه شي چې په تیرو 15 لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د جوزجان والی زیاته کړه چې د هغو ولسوالیو یو شمېر خلک چې د سیند غاړې ته نږدې پراته دي نورو سیمو ته کډه کیږي. جزئیات ته فرشتې جلال زی پراپور کې.
د جوزجان والی وای د امو دریاب اوبه شای سشکال په بیساری ډول زیات شي او د سیلونو لامل شای خلکو ته ډیر ضرر ورسیږي. والی لطف الله عزیزی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د امو دریاب د اوبو کچل وړه شوی او د نږدې ولسوالیو خلک کډه کیدو ته مجبور کړی دي. د دریاب اوبه ډیر زیات شوی دي. د اوبو کچه تر عادي حالت تقریبا 2 متر وړه شوی ده. زموږ د خماب او خخیر ولسوالیو خلک تر فشار لاندې دي. یو شمېر کسان په سیمه کې د اوبو د تهدید له امله نورو ولسوالیو ته کډه شوي دي. د جوزجان والی څرګنده کړه چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ډلې تر خطر لاندې ولسوالیو ته استولې دي. د والی په وینا مرستندوی ډلې هڅه کوي چې د دریاب نږدې سیمو کې د شګې بوجۍ ځای پر ځای کړي څو د خلکو کورونه او زراعتي ځمکې له سیله وژغورل سي. خو د جوزجان د والی په وینا دا هڅې کافي نه دي. لطف الله عزیزی وای
مزبز سروې هایی که از درخیزش آب صورت گرفته از کشور ازبکستان و اینا
هغه سرویګانی چې په ازبکستان کې د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه شوی داسې اټکل کوي چې د امو دریاب اوبه ښایي دومره زیات شي چې په تیرو 50 کلونو کې یې ساری نه دی لیدل شوی. د اوبو ارتفاع به 4 مترو ته ورسیږي او که داسې وشي نو موږ ته به ډېر تاوان ورسوي او زموږ خلک به ډېر وځپي. خو خدای دې وکړي چې داسې ونه شي. د جوزجان والي زیاته کړه چې د اوبو کچه هره ورځ لوړېږي او دوی هڅه کوي چې په شاوخوا کې پرتې کورنۍ امنو ځایونو ته ولېږدوي او له ګاونډیو هیوادو سره یې د اوبو تنظیم پر پروګرامونو خبرې پیل کړې دي. د شاغلی عزیزی په وینا په سیمه کې د امنیت خرابوالی د اوږدمهالو پروژو د عملي کېدو مخنیوی کوي خو ټینګار یې وکړ چې د اوبو د ستونزې د حل هڅې به کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا سجی رډو پروانه خبرونه کې مو وړاندې د پکتیا په ګمرک کې لښته ستونزو او په ورته وخت کې د ګمرک د عوایدو لزیاتې دوه خبرو خو اوس پر شو د افغانستان د دفاع وزارت مسلې ته. د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي چې د دفاع وزیر سرپرستی به تر نامعلومې مودې پورې دوام وکړي خو اجرایي ریاست وایي چې افغان حکومت کار کوي تر څو یو مناسب شخص د دفاع د نوي کاندید وزیر په توګه ولسي جرګې ته معرفي کړي. تفصیل د ناجي ساپوی په راپور کې.
په داسې حال کې چې ولسی جرګه د دفاع د کاندید وزیر معرفي کېدو ته شپې او ورځې شماري، یو شمېر حکومتي سرچینې وایي چې د دفاع وزارت سرپرست به تر نامعلومې مودې پورې د سرپرست په توګه پاتې شي. د معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د معصوم ستانکزي سرپرستي څو میاشتې دوام وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیا وایي چې لا هم د دفاع کاندید وزیر د معرفي کېدو پر سر د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ خبري روانې دي.
حکومت د دفاع وزیر په مسله باندې کار کوي. د حکومت دواړه رهبران په دې اړه بحثونه سره کوي چې څوک یو وړ او مناسب شخص دی او څومره ژر شونې ده چې ولسي جرګې تایید را اخیستل لپاره مرکې شي. په دې اړه بحثونه شوي دي. عملا هم تر اوسه نتیجه په لاس کې نه لرو. هر کله چې دغه بحثونه نتیجه ورکړي نوی د دفاع نامزد وزیر به پارلمان ته معرفي کیږي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زیل له رسنیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتي چې ډېر ژر د دفاع کاندید وزیر د جرګې ته معرفي کړي. تر دې وړاندې معصوم ستانکزی د دفاع کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته ورپېژندل شوی و خو ونه توانید چې د جرګې د اکثریت غړیو د اعتماد رایه ترلاسه کړي. ښاغلی ستانکزی اوس د دفاع وزارت د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي. له بلې خوا افغان کارپوه جاوید کوهستانی بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د ملي وحدت حکومت مشران داسې نظر لري چې معصوم ستانکزی تر شپږو میاشتو پورې د دفاع وزارت د سرپرست په توګه پرېږدي.
ستانکزی صاحب مثلا تر شپږ میاشتو پورې په نظر دی چې د سرپرست پاتې شي. متاسفانه په دې نږدې لس میاشت کې د خپل حکومت مشکل لري، هم اختلافات دی د اجرایه رئیس او رئیس جمهور په خپل منځ کې. ممکن دغه اختلافات تر اوسه د دې لامل شوې ده چې دا کاندید وزیر معرفي شوې نه دي.
خغلی کوهستانی هم ترنګ ویل چې پروان وضعیت کې کچېر ولسمشر د دفاع سرپرست وزیر ته هم صلاحیتونه ورکړي نو په دې به وتوانیږي چې خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړي. د دې په وینا چې ولسی جرګه او حکومت باید روانو شرایطو ته په کتو د دفاع وزارت سرپرست سره هر اړخیزه مرسته وکړي تر څو په هیواد کې د جګړې لمن نوره پراخه نه شي.
په هلمند کې د پاکستان له پولیس سره نږدې د ډبرو کان، د رخام ډبرو کان تر بل هر وخت قاچاقوړونکو او غیر مسؤولو کسانو تر خطر لاندې دی. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکړو. خو اوس به د پکتیا ګمرک ته ورشو. د پکتیا د ګمرک په اړه د فساد خبرې کیږي خو د ګمرک چارواکي وایي هغه خلک چې دلته د فساد خبرې کوي هغه حق او امتیازات غواړي چې د ضرورت په اساس به یې دوی نومونه هم افشا کړي. نور حال د داود تپان په راپور کې.
د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې د دوی په چارو کې د ځینو غیر مسؤل کسانو لاسوهنو د دې ګمرک په عوایدو منفي تاثیر کړی دی. د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په چارو کې مداخله کوي او غواړي په یو نه یو ډول د ګمرک مامورین دوی ته په امتیاز ورکولو مجبور کړي.
بعضې کړۍ شته دي دلته چې د ګمرک په عمراتو کې ډېر سختې ژورې مداخلې کوي. که دغه مداخلې بندې شي یا ونه شي او دغه مداخلې چې دي د دې مخه ونیول شي او یا د خلک په دې قانې شي چې ورور د تعهد حدود نه دي او ته په دې کې ګوتیما وها او په مختلفو بهانو خلک دې تمه مجبور وا چې تاسو ته په حق یا په امتیازاتو قایل شي. که چیرې دا خلک له دې نه لاس په سر شي نو ګمرک په ډاګه درته په لوی اطمینان وایم چې ګمرک به ډېر نور هم پرمختګ او ډېر عواید لوړ عواید به لاسته راشي.
نوموړی زیاتوي چې که دا مداخله همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په عوایدو مستقیم اغېز لري او به نشي کولی د عوایدو په برخه کې ورکړل شوي پلان ته ورسیږي. احمد خیل د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې چې خلک په ګمرک کې د فساد خبره ولې کوي وایي
د فساد په ارتباط خود مدرته وایم چې په هیڅ یوه اداره کې به داسې نه وي چې ستونزی به وی. خو د فساد پاره درته وایم چې ټولو ته به چیلنج ورکوم چې راځي چې د پکتیا په ګمرک کې د فساد ثابت کی چې ټول مسؤلیت به زه خپل غاړې ته واچوم. بعضی خلک شته چې هغه دی بځای مداخلو په اساس
دوی ولې مداخله کوي؟
دوی شخصي غوښتنې لري، دوی خپل شخصي اهداف لري، حتی دوی په ډاګه وایي چې ما چې د مصارف کړي دي او زه چې د کوم موقف کې یم کوم مقام کې یم په همدې خاطر یم چې څه باید پیدا کړم. او که وخت راشي داسې یکه یکه به درته ووایم خو داسې اوس د دې جواب نه
د زیاتوي هغو خلکو ته چې د حکومت په داخل کې دی او د ګمرک په چارو کې مداخلې کوي خبر ورکړی دی که چیرته وروسته له خبر ورکول هم مداخلې وکړي ښایي دوی نومونه رسنیو ته سره له اسناد ورکړي. په ګمرک کې د ستونزو او د یادې ادارې د مشر د خبرو په اړه مو د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادري څخه وپوښتل. هغه وویل چې شخصي برخوردونه به د دې ولایت په بدنام مای تمام شي.
هر څوک چې ګمرکي فساد ویني نو هغه د خپل شواهد او مدرک په اساس باندې شواهد راوخه د څو د سات خاطر باندې کار وکړي او هغه تاسو په ګمرک کې د شخصي ګټو خاطر باندې مداخله کوي له نظر باندې دا به خلک چې د ملي ګټو په نظر تونې چې او شخصي ګټو شاته وګرځي تر څو د غلارې سره ترانزیت پاول نه لسیږي او خلکو هغه څه چې راوړي هغه یې په ګوته باندې کوي او بل هغه تجاران چې د غلارې ته ځي کوي تو دې سبب نه چې دې شخصي ګټه کار وکړي او دوی دا لار پی دی د پوسټ سره باندې راوړي نو موږ هغه څه چې دې مسالې کې ګټې وي دا د مسؤلیت خلک یې او هر شواهد او هر وړاندې ترې وي چې موږ کې فساد موارد باندې دا ډېر کې دې اقدام کې دې خاطر باندې کار نه کوي چې تاسو ځان ته خپل ګټه آماده کړئ او دې غوډې منفي نقطې نه
نوموړي زیاته کړه چې کچیرته د پکتیا په ګمرک کې د فساد په اړه کوم چا سره اسناد موجود وي په شریکه به د اصلاح لپاره کار وکړي او د فساد مخه به ډب کړي. د پکتیا د ګمرک چارواکي دا خبرې چې د شخصي لاسوانو او غوښتنو پر اساس یې په عوایدو منفي تاثیرات راځي په داسې حال کې کوي چې سګنی عواید یې د تیر کال په پرتله د دوی په خبره 50% لوړ تللي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د سحر لوو د ماشام تورو پوری بیا سدی رډو په منځنی صف دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د رخام له ډبري جوړ شوی میزونه د معرفت لوی او ګلاسونه مولي دلیری په هلمند کې له پاکستان سره په ګډه پوله د دې ډبرې کان تر بل هر وخت د قاچاقبرانو او غیر مسؤولو کسانو د کیندنو له خطر سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیلي راپور له الیاس دایڅ خور.
شاوخوا 200 کیلومتر لرې پر یو دشته د ریک په منځ کې د دې شو خنشینو رسولي په مربوطاتو کې د روخام له دغه کان څخه وړي او غټ ټوټې چې ځینې په ټنونو ټنونو وزن لري د کراز او سور موټرونو په واسطه په ورځ ورځ لار وهي او په لشکرګه کې د سنگیرو خام پبرکې ترول کیږي. تر پرمنځلو او ټوټکولو وروسته لدې خیرنې او زنګ وهلې ډبرې څخه ډېر ښکلي توکي جوړیږي چې ډېر خلک پرې د کور او دفترونو د ښایست لپاره زیات پیسې مصرفوي. د روخام د ډبرې د سترکان کیسه یوازې د هغه څخه د ښایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي. د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د روخام له غره څخه ډبرې باروي، بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي.
مخبر منطقه لیدلې ده هغه ټول د دغه د دولت په قرارداد وړي کېږي. د دغه د دولت سره قرارداد شوی دی، هغه داسې نه دی چې په قاچاق وړي کېږي. بیا د دغه قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي، هغه د مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي.
طالب د خوا وړي کېږي، د افغانستان د حکومت د خلکو د خوا څخه امر ورکول شوی دی وړي کېږي، باریږي ټیکس طالب زندي اخلي، د یو خوا د حکومت یې زندي اخلي، باریږي مخ پر پاکستان روان دي، دا چاته درکه نه معلومی شي دا چا خرڅ کړی دي څوک یې خرڅوي حکومت یو غش دوه غش ته د بیلوکان او غد دی ما مشران وسول داخله کې ویوړل برته هغه خلق راي لس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغه نو حکومت ورزي ولې د صحیح سب ډیری د پاکستان پر بارډر باندې دي
د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خنشین او د شپور یوازې د روخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادره عناصرو په نوم کانونه چې د الوتکو په جوړولو او اټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤولو وسلوالو او قاچاقبرو لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یوه قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکي او لشکرګاه ته قانوني ډبرې راوړي.
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي ولې بدبختانه باید ووایو چې بعضې مسؤلین د دوی سرلاینو دین لري. دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجوي ولې د دوی قرارداد د سلو ټنه وي. ولې داسې اشخاص هم سته چې په یوه جواز باندې لس شرکتونه کار کوي.
ویل کیږي څو ځله د دې شو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او درخام او نورو قانونو د کاچاک د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او تشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بیرته پر سیا شوي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي ومني چې د سنګروخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او کاچاکبرو په ولکه کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه د روخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي. که یو ټن د سالمه استخراجېږي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د پاک لپاره ځې مشخص پروګرامونه موږ لرو. امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ کولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده. اوس چې د روخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نوره هم دولتي ده که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي خو توکي یې ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو چې دا نمانی د خارجي بازار دا چې دا اوس د افغانستان د خصوصا د هلمند وزن یو څه سره دغه ده ضعیفه ده. نه په دا خاطر خارجي بازار هم څو تجار موږ داسې نشته کړي چې د خدای دغه وکړي سرمایه ګذاري وکړي زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټو مفاد واخلي.
کارګر وویل د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درانیولو توان لري خو که چیرې د ډبرې امنیت ټینګ سي ډېر سوداګر به په خصوصي ډول د هغې د پروسس لپاره فابریکې جوړې کړي. په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې 60 تنه کار کوي. محمد لال کارګر وایي که چیرې بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه سته خو د تیرو لسو کلونو نامنو له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت ته مهار ووځي او د هیواد ستر قانونو به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
د هلمند د ډبرو پر ستونزو به ډبره کیږدو او په ګاونډي کندهار کې به د خاورو صنعت ته مخه کړو. په کندهار کې د کلالي لاسي هنر اوس هم ژوندی پاتې دی او تولید یې ښه بازار لري. له کندهار صادق رښتینی.
کلالي هغه 15000 کلن هنر دی چې د منډیګک د تاریخي دورې په وخت کې پیل شوی او تر اوسه ژوندی پاتې دی. ویل کیږي چې دا هنر په لومړیو کې ډیر ساده و او کلالانو دا ول ځل لپاره لوی لوی خمونه جوړول او کلاوی به ور باندې ودانولې چې سلګونه کلونه همداسي دوام وکړ. دا مهال په کندهار کې لسګونه د کلالي تولید ځایونه ست چې کاروبار خورا په جوش کې روان دي. په کار بخت کلالان پر هیوادوالو ژغ کوي چې په ورځني ژوند کې د خپلو وطني تولیداتو څخه ګټه پورته کړي.
چنایی سامان چرازی یا کولران دی یا پنکی دی یا نور کم سیدی حقا تس باید مش کسی فکر نو که دا چی دی منگی دی یا که گلدانی دی دا مش پل تولی دی مش پل دلاز جوری پل دملک دغم دی نو پدی خطر باید خلق مش کسی وطنوان دخل دلاز جور دخل ملک جور بشید دا پاملره نو که
مش کسی خلق باید خپل وطن شه باید وکاری خپل کنجی وکاری که پو چل کی که پو کور کی باید پلاستیک سکار وانی کی باید نشکن سکار وانی خپل د منګي وب خپل د کنجي وب بیا چې دی وای چې ازمر پر پښتور کې باندې دار دی ام پښتور کې د بار په داسې
کولالان وای چې د لوښو ترڅنګ په ودانوي کې هم د دوی تولید کاری چې ښه کیفیت لري او په ودانوي کې لسګونه کلونه دوام کوي
ازمر خوشاله چې ده دا په هیڅ وخت کې نه راځي لکه نه دا رنګ نه بېږي لوی مسایه د مشا بابا ګمبات د طالبان په شپو کې ځلا کوله او کلم په چکوشه د خوشې زندګۍ ستړي نو په دا بازار کې ځانې یو پاکستانی او چینایي او دا خشي دا دغه نن د دون مقاومت نه لري مګز مش خوښ دي زه نو زموږ د دولت څخه دا خوایښ دي د خلکو څخه دا خوایښ دي چې باید خپل وطن شي کار دي
دا خلک به دا کوټي او په تعمیران په مستان کې دا پلاستیکي خشي یا د پاکستان خشي یا د ایران خشي کاری دي چې موږ سره یې سي څل کال دوام لري چې دا ځای د بلډینګ د تعمیر په څل کال کې 200 کال دي دا دوام لري
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عز احمد عزیز د کلالي هنر خورا په خانه یو پرمختللي کې سبولي نو موري وای چې کته هم دا 5000 کلن هنر پر ځای پات دی خو په دې ورستیو کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دی او تولید د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوی دی په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولت یې په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو لپاره بازار پیدا کړي ترڅو دا کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی.
په دې ورستیو کې په کابل ښار کې د غازی موټرو د سوځېدو پیښې زیاتې شوې دي. په دې اړه ابراهیم صافی له کابل راپور لري.
د کابل یو شمیر خاریان وای چې په دې ورستیو کې د غازی موټرو د سوځېدلو پیښې ډېرې شوې دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي وای کسو غواړي چې د تیلو پر ځای له غازو څخه د خپل موټر د چلولو لپاره استفاده وکړي نو باید د په موټر کې د غاز سیستم په ټاکلې سټانډرډ سره فعال شي.
چراغایم کابل اوسیدونکي ما ته د نو سټانډرډ جوړېدو لامل مثلا چې صحیح نه جوړیږي او سټانډرډ نه جوړیږي د لامل دا مثلا نور اخلي او مثلا کیفیت خنۍ او د لامل مثلا مختلف پیښې رامنځته کیږي. نو مسمت الله دا زر خدا دا اول بعد سټانډرډ حالت کې جوړ شي ترڅو هیڅ مشکل موټر ته پیدا تخنیکی مشکل پیدا نه شي او بل دا د دومره مشکل پکې نه پیدا کیږي او مشکل دا دی صحیح د ور اخلي هغه داسې چندان تخنیکی جوړ کړی نه هغه ور واخلي او مشکل جوړ شي پکې موټر ته داسې ور واخلي خراب شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې په کابل ښار کې د غازی موټرو د سوځېدو پیښې ډېرې شوې دي. د کابل د ټرافیکو مدیر اسدالله وایي چې په دې ورستیو کې له دوی سره د غازی موټرو د چاودنې لس پیښې ثبت شوې دي.
زخمیان خو اکثرا موږ تقریبا 4-5 کسه زخمیان او 2 کسه په دې سپیچري کې خپل یو واقعیا کې یو ډریور شهید شوی بلکې
خو په موټرو کې د غازو د سیستم د فعالولو لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي او موټر چلوونکي باید کوم ټکو ته جدي پاملرنه وکړي. په کابل کې د غازی موټرو د فعالولو یو انجینر وایي ډیر موټر چلوونکي له سټانډر غازی ډبو نه کار نه اخلي. انجینر مجیب الرحمن صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
سره چې دا د کورونو ډبې لګي دا ایرانی ډبې نه لسکلي دا پکې لګي او زیاتره پاکستانی دی ایرانی بګښتا نو دا به کیفه د مال پکې لګي یلی ګردانه لګي 2.5-3 بوشي ته ګوري نو دا قانوني شین نه لګي.
دا تیل پر ځای له غاز څخه استفاده په کابل ښار او په افغانستان کې یو نوې طریقه ده چې ډیری خلک د غازو د ارزانې بیې په خاطر د تیلو پر ځای غوره کوي خو له خطرونو سربیره ویل کیږي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره هم ګټوره لاره ده. یو شمیر تخنیکران وایي چې د غازی موټرو د چاودنو او تلفاتو د مخنیوي لپاره باید غازی موټرې په هغه بڼه فعال شي چې له نړیوالو نورمونو سره برابرې وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نادیا میوان لزابل علی که امریکا پلوگر که دا افغان تواکونو پر وشن خواشینی شوالی مش پده بسنه نکوو. قاری حسی خان تندر لیکی دا سول خبری باید پا کابل که وشی او دا افغانانو ترمنز بحرانیان پا که گدون ونکدی. قاری محمد مدنی لنورستان علی که طالبان باید عملی سولی تا پا صداقت آماده شی. ولی ولا خیات لزابل علی که پا زابل که سخت وچکالی دا دستشاک و بلا کمی دی. او حافظ کنړی پښتنه کوي د افغانستان کرکټ ټیم نړیوال جام ته وتلی نوروره افغانستان که سبا له پاپوا نیوګینی څخه مسابقه وګټله د 2018 کال د شلو اورو نړیوال جام ته به لاره پیدا کړي. لس نیمې بجې شوې لنډ خبرونه له ناجیې صاحبۍ څخه.
په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پر امنیتي پوسټه د هوایي حملې له امله خوشنۍ څرګنده کړې. له بلې خوا ولسمشر محمد اشرف غني هم په دې اړه د څېړنې غوښتنه کړې. د سره صلیب نړیواله اداره به نن هغو 400 کورنیو ته چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې په نوم د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش او سیمه ییزو طالبانو د جګړو له امله بې ځایه شوې مرستې وکړي. د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي یو شمیر حکومتي کسانې په کارونو کې لاسوهنه کوي او که اصلاح نشي نمونه به یې له اسنادو سره افشا کړي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړیو غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر منځنی ختیځ ته په سفر کې هڅه وکړه چې په خلیج کې خپلو متحدانو ته د ایران د اټومي موافقې په اړه ډاډ ورکړي. او د روسیې د عدلي وزارت هغو 12 غیر دولتي ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادونو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړ چې پر ضد به یې قانوني چلند وشي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبه جولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې د کوړی اچار 19 پروګرام لرو او د کول کور کلی په پروګرام کې به د ماشومانو د روزنې په اړه واوري. دا مسله په کیسړل شوې ده که چیرته کوم کسان ماشوم ووهي آیا د ماشوم په تربیه باندې دغه څه ډول اثر لري؟ دا به د کور کلی په پروګرام کې واوري. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي پر ایران د بندیزونو لري کولو بهیر شایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې پیل شي. دا خبره جان کیری امریکا ژغ راډیو ته په مرکه کې کړې ده. د جان کیری د خبرو نور جزئیات د فرشتي جلال زی په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د بندیزونو د لرې کېدو لپاره باید ایران او د اټومي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره ځینې کارونه ترسره کړي او یو شمیر مسئلې باید حل شي ترڅو د بندیزونو د لرې کېدو لړۍ پیل شي.
د دقیقې نیټې څرګندول ګران کار دی. خو د بندیزونو د لرې کېدو بهیر شایي نورې شپږ میاشتې وخت ونیسي. په دې پورې هم اړه لري چې په راتلونکي کې څه کېږي، خو زه فکر نه کوم چې تر دې مخکې به بشپړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې د اټومي موافقې پر اساس به له ایران سره پر سوداګرۍ، سفر، پانګونې او داسې نورو سکتورونو چې ګټه یې خلکو ته رسیږي بندیزونه محدود شي او د ایران خلکو ته د ښه ژوند امکانات به زیات شي.
Well, it includes potential of travel, but what it includes immediately is
په موافقه کې امریکا ته د ایرانیانو په سفر د بندیز د لری کېدو امکان شامل دی. لشي خو هغه څه چې دا اوس په موافقه کې راغلي پر مالی چارو او بانکونو او د موادو پر لیږدولو ځانګړي بندیزونه دي چې هغه به لرې شي. د ایران خوراکي موادو ته به د خرڅېدو اجازه ورکړي سي. د پیستو، غالیو او داسې نورو شیانو پر خرڅلاو باندې به بندیز لرې شي، خو زموږ اساسي بندیزونه به پاتې وي. ایران، جرمني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو د جولای په 14مه د ایران د اټومي پروګرام د محدودیدو په بدل کې پر دې هیواد د بندیزونو د لرې کېدو پریکړه وکړه. د امریکا کانګرس شپېته ورځې وخت لري چې د دې موافقې په اړه رای واخلي. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې که کانګرس دا موافقه رد کړي له خپله صلاحیته به کار واخلي او د کانګرس پریکړه به ویتو کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 19مه وویل چې د موافقې متن یې د کتنې لپاره کانګرس ته استولی دی. د موافقې ردېدل به شاید د ولسمشر اوباما او د کانګرس ترمنځ پیچلې ستونزې پیدا کړي. جان کیری وویل چې په کانګرس کې یو شمېر کسان پرته له دې چې د موافقې متن ولولي مخالفت څرګندوي او خبرداری ورکړ چې د موافقې رد ول به د جنگ او بحران د غوره کولو معنا ولري.
کانګرس هاز 60 دیز، سو سپتمبر 19 دیر شود بای دن سم ټایم
کانګرس په تو ورځي وخت لري نو د سپتمبر په 19 باید رای واخیستل شي او کچیر داسې وسی په دې معنی به چې موافقه به له هغه ورځې د عملی کېدو په لور لاړ شي او تر هغه وروسته یو شمېر کارونه د چیران او د اټومي انرژي د څارنې ادارې باید ترسره کړي څو بندیزونه لري شي نو شاید د شپږو میاشتو په شاوخوا کې وخت ونیسي. جان کیری په ایران کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خبرو کې وویل چې امریکا پر ډیموکراسۍ او د خلکو پر حق باور لري او تل به یې د دفاع لپاره ودرېږي. کیری وویل چې په ایران کې د زندانی شویو امریکایانو د خوشي کېدو لپاره به خپلې هڅې جاري وساتي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام خپور کړو د کور کلي پروګرام لرو فرشته مرسل وړاندې کوي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
قدر من دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې هغو کورنیو ته مطلب لرو چې په اکثرو مسایلو کې له نویو ځوانانو سره له زور زیاتی او تشدد نه کار اخلي.
د ما خپله په یادېږي چې ډېر ښه او منطقي استدلال بل موږ سره وو ولې د دې لپاره سي واړه وو لستمه غږیږي ته کشرې
په وروستۍ شېبو کې تمثیلي ډرام چمتو شوی له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. درنو اوردونکو په پخو وختونو کې تصور کېده چې وهل ټکول او توند تیز چلن به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. مشرانو متل کړی چې وایي چیرته ډب هلته ادب. خو اوس تجربو ثابت کړی چې له ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره د مور پلار یا هم د نورو خلکو تریخ چلن د ګټې په ځای تاوان لري. په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
یا سبقتا یا یو بل کارت لیگی بیا نه من سکو سفیر کوم کنه بیا بزور لیکم پنر مخ وای کونه من خلا محل بیا وهل ورکای
زر په غسګی مزه ته خاصت مخ خاصت نه سم یو خبر وکي لزان به خزلم توریږي اکثر وخت لیکور نو به خوزم
لتن کې ځوانانو سره تاریخ چلان کله ناکله په غوډوم ربط تاثیر کوي چې ځان وژني. د کابل شن کې مریض خپل ګوندیانو کیسه کوي.
خو مقصد موري سو ډیر زشته و وخت چې دې ته هر خبر کوي دې غریبه و منه دوه مکه کار بس دینه خراب سوغه خیر ده دې ځوان نه فکر نه کیږي د سې وخل به وخت چې وښته وای خراسو اخر نو ستې له وچو ځان ته ور ور وچو بیا دریش په سلوش په ځوان دې به دا غنم رساله. سې دوه لورګانې نورې منده سې و اخر نسو هغه دې وړې وړې وای خس ورکې واده یې کړل سره داسې ما اندو ته داسې ډېر زه تعجب کوم سره که موري په اولاد باندې دومره ظلم وکړي باید اولاد ور ښکاره کړي دا مشره ده دا سر یې سپین کړی نو داسې کارونه دي ونه کې دا خو ډېر بد کار ده.
چیرې د نوې ځوانانو خبرې واوریدل شي کېدلی شي هغوی ډېر ښه نظریات ولري. له بلې خوا د نوې ځوانانو نظر ته اهمیت ورکول د هغوی د ذهني ودې او د شخصیت په لحه ځلیدا کې مرسته کوي. د لوګر اوسېدونکی احمد زیازیا له نورو خبرو سره.
عقل په عمر نه ده، عقل په سر ده. ډېر مشران به وي خو هغوی به ډېر هوښیار نه وي، ول ډېر ځوانان دي چې هغه حتی کېدی شي نابغه وي. د ما خپله په یادېږي چې ډېر ښه او منطقي استدلال به له موږ سره وو، ولې د دې لپاره چې واړه وو لستمه غږېږه ته کشرې دا منم سې په ځوانۍ کې احساسات ډېر وي، تقریبا یو څه جهالت هم ورسره وي، د ښو او د بدو تفکیک لږ مشکل وي، ولې کېدی سي چې مشران ورته ځیر سي هغه څه چې د منطق له مخې سم نه دي قناعت ورکړي. اول د دوی ځوان نسل له ځان سره وارزوي چې دوی څومره معقول دي څومره نه دي. معقولیتونو ته یې باید رشد ورکړي، هغوی ته باید اجازه ورکړي، فرصت ورکړي. کوم څه چې نامعقول دي هغه د دوی په معقول شکل باندې هغوی وپوهوي، پوهاوی دې ورته وکړي. زه حتی لفظي تشنج یا شخړه پکې ردومه او وهل او ټکول او فزیکي برخورد خو په ځای پرېږده، ځکه چې ډېر ناوړې پایلې لري.
د لغمان اوسېدونکی عبیدالله عابد وایي چې د پرمختللو ټولنو خلک د خپلو تنکیو ځوانانو او ماشومان ډېر خیال ساتي، خو په افغاني ټولنه کې بیا ځینې داسې کورنۍ هم لرو چې اولادونه یې نه غواړي د خپل مور پلار مخ وګوري، له هېواد نه لرې اوسېږي، ځکه له هغوی سره ډېر تند چلند شوی وي.
که موږ تاسو اروپایي نړۍ ته وګورو، زه چون دا اوس ما یو سفر هالنته درلوده، زه د یو مکتب مخې ته ولاړ وم، مور پلار څه رقم مینه محبت ورکوه، هغې په غېږ کې نیول چې د دې مکتب نه رارسختېږي. دغه صحنه تاسو که وګورئ تاسو تصور نشئ کولی چې حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خطایي غلطي کیږي، مور پلار باید هغې ته سزا ورنه کړي، هغې ته تعدیب ورکړي. تعدیب هغه په الفاظو کیږي، تاسو بار بار وهي هغه عادت کیږي، هغه ستا خبره ته بیا غوږ نه نیسي. توصیه ډېر مهم شی ده، نه وهل. نو مثالونه دلته ډېر دي، چون هغه جرم په دې کې چې کور ته ځي د پلار له خوا نه توهین کیږي، د مور له خوا نه توهین کیږي. تقاضا چې لري مثال چې باید ورته پوره شي، مکتب ته ځي ورسره څه نشته، پیسې نشته، سهولات ورته نه ورکول کیږي، هغه مجبور ده چې غلا وکړي، هغه مجبور ده چې قتل وکړي، د بل چا د جبنه پیسې وکاږي، د خپل ژوند مخه تویسي.
د وردګ اوسېدونکی نقیب الله چې یو پلار دی وایي هېڅکله له خپل اولادونو سره داسې چلند نه کوي چې هغوی ورنه زړه توري شي، خبرې اوري او ستونزې په ګډه حلوي.
دوی اول پوهوم چې د دې کار د تاسو چې دا کار کړی دی بد نتیجې لري. پر مثال دوی اوس مکتب ته نه ځي، نو مکتب ته دوی کله چې نه ځي زه ورته اول وایم چې مکتب ګټه لري، ډاکټر به جوړ شي، انجینر به جوړ شي، پیلوټ به جوړ شي. په دې باندې خوشحاله هم دوی شوق راځي چې لاړ شي. ډېر که زه تهدید کوم دوی بیا نه شي کړلی چې په یوه جامعه کې خپل نظر وړاندې کړي، ځان ډېر ضعیف احساس نه کړي او د جامعه په درد وخوري، نو دوی زه همیشه تشویق د لارې هڅوم.
په کورنیو سربیره په ځینو ښوونځیو کې هم له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره تاوتریخوالی کېږي، دومره چې بیا ښوونځي ته نه ځي. د لوګر اوسېدونکی متین د خپلې لور په اړه وایي
فکر کوم چې دې په دې خوا کتلی وي یا به کوم کار غلط کړی وي، دا راغلی ده او دا جګه کړې په دا چوکۍ باندې بېرته غورځولې ده ښه محکمه. نو سبا ورځ چې کېږي دې ته سهار څه تشویقوم، پیسې ورته ورکوم او ورسره ځم. په موټر کې کینوم نه راځي، ډېرې چغې وي. علت یې دا ده چې هلته ویلې چې ما معلمه بیا وهي. دا که یو بل وي د همدې شکل باندې نور له مکتب او له تعلیم نه پاته کېږي.
دا چې له رواني پلوه ولې ځینې ځوانان داسې ترسره کوي چې د کورنیو د قهر لامل کېږي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلي دي.
د بلوغ مرحلې ته ارواپوهان د بحران مرحله وایي. په دغه مرحله کې شخصیت، کړو وړه، احساسات، یعنی یو سلواتی درجه کې وایي بدلون مومي. د ده په وجود کې، د ده په کړو وړو کې، حتی د ده په غږ کې، په ټوله کې، د ده په شخصیت کې بدلون راځي. مور او پلار ورخطا کوي. دا په یو ډول یعنی له مور او پلار نه استقلال اخلي، یعنی یو ډول مور او پلار سره مخامخ کېږي، طرف کیږي. همدغه وخت نو چې د دوی په منځ کې سړه جګړه وایي که وایي په اصطلاح اروایي تفاوتونه یا مثلا ځینې تشویشونه او جنګونه او کشمکش د دوی په منځ کې پیل کیږي.
عظیمي کورنیو او ښوونکو ته ځینې مشورې هم لري.
که موږ غواړو که ونه غواړو، د موږ ماشوم چې بلوغ ته رسېږي دغسې کړه به کوي، ښې جامې به غواړي، یخته به یو رقم بل رقم پرېږدي، یو جای بل جای به ګرځي، یا رقم څه. دا توپیرونه په ماشوم کې راځي. خو ښه خبر دا ده، د یوې مور او د یو پلار په حیث، د یو ښوونکي په حیث، په دغه وخت کې صبر ولرو. نه یوازې دا چې صبر ولرو، بلکې له وهلو ټکولو، له تاوتریخوالي او له سپکولو نه لاس واخلو. ځکه چې وهلو ټکول او سپکاوی یا توهین نه یوازې چې په دې مرحله کې له موږ سره د پلار او د مور په حیث کومک نسي کولی، بلکې د موږ او د تنکي ځوان ترمنځ فاصله او واټن هم ډېروي. تر ټولو ښې وسیلې په لومړي قدم کې مینه او محبت ده. موږ باید دا تشویق کړو، دته د یو ماشوم په سترګه، دته د یو بېکاره شخصیت په سترګه باید ونه ګورو. دی په خپل غږ، په خپل توان، په خپل اندام، په خپل جسم، حتی په هغو جنسي توپیرونو چې د ده په شخصیت کې راغلي، نور په ځان ذاتي ډاډه سوی ده. تیښته چې له کوره کوي، له مکتب نه زړه تورېږي، له کور نه زړه تورېږي، له ټولنې نه زړه تورېږي، له درس زړه تورېږي. دوی سره خبرې سوي دي ارواپوهانو په وسیله. یو لوی علت د دوی خپله کورنۍ ښودلې، مور یې ښودلې، پلار یې ښودلې، د مور پلار په منځ کې جنګونه یې ښودلي. که ښه هویت پیدا کړي، ښه شخص به یې پیدا کړي، او که ناوړه یا متزلزله هویت پیدا کړي یا شخصیت جوړ سي، په راتلونکي آن تر اتیا کلنۍ او تر سل کلنۍ پورې به هم دی د سالم انسان دی.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې تمثيلي ټوټه ورو. په تمثيلي ټوټه کې یو کسانو په اړه غږیږو چې ترکاری او تازه میوې سمینې مینځي، بیا نو هماغه وی چې ناروغه کیږي.
خدای دادا صاحب چیر دے اورا دادا صاحب تم چیر روز دامد یہ پاساب دی ڈاکٹر صاحب جیسا تھا
راضی راضی مہربانی ہو گئی
دیکھ پاتا سر ڈاکٹر صاحب نہ روک دا
خوری راشا راشا دگا چپر کٹ والی جانوا چھو خیر خیر
پاساب ڈاکٹر صاحب
دا والی خوری
بے گانا اس دا سویت خایم گرزی شی بات پر لگی دل دی نہ پیغام چھ پس
خوری چھ شیر خوری لیو بیگا
زار می خوری لیدی چھ شی می خوری لیدی ڈاکٹر صاحب دا
شروع خو بسی نو
تازہ شروع میں پک
کرکاری خدا منزل
ڈاکٹر
صاحب سے پٹی نہ ڈاکٹر صاحب پاک میں پریولا تیار
سوری لری گھر پہ راشی جدا ترکاری ترکاری پاکی خواڑ پاک روغ انسان دغه سے حالت نہ رسوی دغه ټول میکروبو لری چې دغه سے حالت جوړوي اول ډوډۍ تیار کی ترکاری تیار ابو کی دے چھ ڈوڑی تیار شو ترکاری او کاش کی پاکی کی یا پا مالگا یا پا کلورو باندی پاک ترکاری اومینزی وی خوری اچ نقص نلری دخا سی هر شئی تازہ میوام چھ کل خوری پا ماغا ساتی پری مینزی وی خوری
کمی دال پیادو نو رئی ترکاری نو خورم
وی خور خوری بدون دی ترکاری نم نکی گی ترکاری گٹ لری خو پاکی پری مینزی
اچار اچار اچار
د سشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوځو اوریدونکو سلام د حکومت والاو وادي خو مو پیاټې چې ویل به پشپش بیاش کې باندې څوک وځي پاتې سي او نه بیکاره خو له شپږ بیاش ته ورسته هم خوراند او چند سول او هم بیکاره جنگونه خو له چند وته لیدي نو چې دغه وادو ته سړی ګوري دا ګمارو کړی چې شای حکومت والاو به د خپل وادو سرچپاله تر دلی وي د خبرو نه په پای کې بو د غټو خلکو د مقرری له جریانه خبره وو سابه لکه د دریم ټولګي ازموینه چوي
مہربانی بموی صاحب دا ډیر وخت دکھ نہ لری سو لگزر دا موضوعات را نه هیر دی
آسان پختنی در څخه کوم ما ورخطا کیګه
من نه سه
د لومړی پختنی جواب ته چمتوی
او صاحب
یو لاند او آسان در یزی سوال ده
بله سر
او هغه داسې ده چې دو جمع دو منفی دو ضرب دو تقسیم پر دو څو کیږي جواب یې په پنځو ثانیو کې غواړم
دو جمع دو منفی دو ضرب دو تقسیم پر دو دامه دی هم دو
پنځه ثانیې پوره شوې دو ثانی نوری هم لری؟
من نسب ضرب دو چلور منفی دو دو تقسیم پا دو سفر
وقت خلاصو چو کیگی؟
سب یو زلی بیای را تک تکرار کی؟
نه لده سوال نده سفر واخیست دوهم پختنه تا تیاری؟
و سب
دوهم پختنه ده بیالوجی ده او اغا داسه ده که چیر خرد چلور و پخو پرزای دو پخی در لودهی نو چه بسه بیوی؟ پر لسو سانیو که باید زواب راته وی
که خرد چلور پخو پرزای دو پخی در لودهی نو چه بشه بیوی؟
اوه
سب خرب لغت اینه سوی وحلی
اولی؟
ځکه چې په دو پښو به ولاړ وو نو لغتې به یې څنګه وهلې
او دا انسانان هم چې دوه پښې لري خو لغتې هم وارولی سي
نو ته وایې چې ځواب مې غلط دی
او وخت دی خلاص دی خو زه 15 ثانیې نور وخت هم درکوم ښه چرد یې ووهه
صاحب بهر به یې نه سوی وړی
ولې
ځکه مجبوره به و چې ودرېږي او په درېدلو خو یې بهر له شا ښکته ښویېده
او که یې پرې تړلی وای
څه وایم صاحب نو رښتیا صاحب را په یاد شو که یې دوه پښې درلودی بیا یې نو زد نه شوی کولی او د ټېل وهلو په وخت کې په شا نه سو راتلی
آفرین آفرین صد آفرین صد آفرین پوره لس په لسو نمرې دی یوړي
مننه صاحب مننه
درېمې پوښتنې ته چمتو یې
صاحب راځه له دغه درېمې پوښتنې نه تېر شه
ولې
ځکه صاحب چې بنده یم نه چې ځواب مې نه وي زده
آسانه ده مه وارخطا کېږه د ادبیاتو پوښتنه ده
ښه صاحب ویې کړه نو
پوښتنه دا ده چې که شاعر نه وای څه به نه وو په 15 ثانیو کې ځواب غواړم
که شاعر نه وای نو صاحب نه به معشوقه وه نه به غماز وو نه به ګودر وو نه به سرې شونډې وې او نه تورې زلفې وې او نه به هم تېره باڼه او لیندۍ ورځې وې
وخت دې پوره سو
او صاحب نه به دا جنګونه وه
والی
ځکه چې جنگونه خو هم دوی ته ودی
او ساده والی صاحب اولی داسې نه وایي چې که شاعر نه وو نو شعر به هم نه وو
او رښتیا وایه صاحب
اوځه اوځه ناکام سوی
خارج کې اوسېدونکو خپلوانو ته ناحق د سړي تمه وي چې ډالر یا یورو به راولېږي راځئ له همدغسې یوې کیسې مو خبر کړو
و سړیا هغه ورور دې ویل چې په 2 بجو له کوره و نو زه ټلیفون کوي
چیرته بلار شم خو زه د قرضارانو له لاسه اس هم له کوره نشم وتلی
پلارا کاکا مې ویل چې قلم او کاغذ هم در سره کیده
د څه شي لپاره
البته د سودا لیس به در باندې نیسی چې بیا غومره روپۍ درته راولیږي
پلارا ګوره چې پام دې وي د ما د آرایش سامان او جامې دې میرې نشي
هغه د ما د ریشي او یو ښه د موبایل سیټ هم په لیس کې ورسره ونیسه
تاسې له اوبو مخکې موزې مه باسئ خدای خبر چې د څه شي لپاره به یې کاغذ او قلم ویلی وي
یو خو دې د تا د سپېره خوله پخادی سي یوه ورځ یم ښه خبره تېر نه راونه ایسته
ښځې څه درته ووایم نو لکه چې دا اوس یې پېژنې دا 12 کاله په اروپا کې دی 2 روپۍ درته رالیږلي دي زه ته ووایه
که ټول یې همدا اوس یو ځای راولېږي
که یو ځای راولېږي یو ښه کور به پرې واخلو که څنګه مورې
غشه د ما د کوژدۍ ورته ووایه خوله خو دې نه ماتېږي
خدای که دې ورته وویل چې اوبه راکه
خوله دې مه راباندې ماتوه
تاسو ولې یو بل ته برګ برګ کېږئ
هسه لیونی شوی دی
ګوره که یې پوښتنه وکړه چې څال مو دی نو ښې خاورې په خوله ورته ومخه چې ورته ونه وایې چې ښه یو سام ورته ووایه چې د بېګا ډوډۍ په کور کې نه لرو
زه خو به ورته ووایم که یې باور راشي ابل ځلې نه ویل چې د دنیا ټول ډالر دلته در روان دي
بلا وهلی یې ورته ووایه چې ډالر را روان دي خو په لارو کې لا نه دي شیندلي چې موږ یې راټول کړو ډالر ورته داسې بلاوې ناستې دي چې مځکې ته یې نه پرېږدي
هله پلاره ژر کوه ټلیفون وکېږه
غلی شه هلو
هلو هلو سلام وروره ته یې
وروره زه یم څنګه یې ښه یې
شکر دی ښه یم ته څنګه یې ورېندار او بچیان دې څنګه دي
شکر دی ښه دي ښه یو ټول ښه دي د تا بچیان څنګه دي
وروره ښه دي کلب ته تللي که نه اوس به مې در سره غږولی وای
شکر دی چې ښه دي
ورور وروره کاغذ او قلم خو در سره دی.
او وروره دواړه می تیاری خی دی.
ښه نو یو څه درته وایم چې ویلی کې
په دواړو سترګو وروره ووایه.
هلو اورې؟
وروره اورم.
ګوره وروره تکلیف درته کیږي، دغه شیان چې درته وایم وابه یې خلې او ژر به یې راولېږي، پیسې به یې بیا ژر در ولېږم.
ښه په سترګو وروره هیڅ خبره نه ده، ووایه.
یو جوړه به داسې ښې افغانۍ غالۍ راته واخلې، خو پام دې وي چې هغه د ماما مخصور در سره بوزي، هغه غالۍ ښې پېژني. ودې لیکل؟
ومې لیکل وروره.
بل به یوه ښه د سه چرخه تن سي ډي راته واخلې او را وبیلېږې، ځکه چې وراره ته دې په سکول کې دنده ورکړې ده چې د خپل محلي اتن ننداره تر سره کړي. پام دې وي چې یو وطن چې در سره بوزي، هسې نه چې د دو چرخه تن واخلې.
ښه. هلو
هلو هلو وروره، غږ دې نه راځي.
هلو
هلو
اورې؟
هلو اورې؟
هلو اورې کاکا؟
هلو هلو زي قطع شو.
اوس دغه صدر هم واوري.
چبخلار د خیانت ورتا پیدا کرا، چبخلار د خیانت ورتا پیدا کرا، تر کد په هغه را شرم او حیا کرا، تر کد په هغه را شرم او حیا کرا. دوکسان بداس چا نویل دلی، دوکسان بداس چا نویل دلی، چی وتری رشوت اخیز بل جڑاکڑا، چی وتری رشوت اخیز بل جڑاکڑا، تر کد پ اغیورا شرم او حیا کڑا، تر کد پ اغیورا شرم او حیا کڑا. چیز د شو چل د نورو خیانتونو، چیز دا شو چل د نورو خیانتونو، پاس لها غیر شوات خوڑو تشاکرا، پاس لها غیر شوات خوڑو تشاکرا، تر کد پا غیورا شرمو حیاکرا، تر کد پا غیورا شرمو حیاکرا. دو کسانو باز د دی وطن خاغلی، دو کسانو باز د دی وطن خغلی، چی و با اختلاس که بل بغلا کرا، چی و با اختلاس که بل بغلا کرا، تر کد پا غیورا شرمو حیا کرا، تر کد پا غیورا شرمو حیا کرا. چه بخلار د خیانت ورتا پیدا کرا، تر کد پا غیورا شرمو حیا کرا، تر کد پا غیورا شرمو حیا کرا، تر کد پا غیورا شرمو حیا کرا.
دغه خبرونه د ګل آشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، موسکا احساس او ستاره امینی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.